دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. قدر مند اوریدونکو، دا خبرونه چې ماسپښین تر یوې بجې پورې به روانه وي، زه اجمل تورمان په کې ستاسې کوربتوب کوم او د تخنیک په چارو کې راسره رامین کاکړ ملتیا کوي. په خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر غني ترکمنستان ته سفر کړی دی. بهرنیو موضوعاتو کې به مو د بلاروس او روسیې د ګډو تمریناتو په اړه د ناټو له اندېښنې خبر کړو. نور موضوعات هم شته او دوهمه نیمایی نور بست ژوندۍ اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ترکمنستان کې لزینو چارواکو سره پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربه توب د 15 پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. فلسطینی ډله حماس وایي موافقه یې کړې چې له خپل سیال فتح ګوند سره د خپلو اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ترکمنستان پلازمین اشقابات تلړ چې د آسیایي لوبو پرانستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوریت ریاست په ویلامیا کې ویلي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره هم جلا جلا کتنې ولري. دغه ټاکل شوی چې ښاغلی غنی له ترکمنستان څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په 2 اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
یلا چې تاسو څنګه چې راځي موږ یې ستنه دې بیره دې کې وځو موږ له مشانده او لمړي وزیران سره هم دې کاټل دي چې په دې دوه شېز دې کاټو کې به په بل مسله باندې خبرې وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی به د سې شمې پرز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي او په څنګ کې به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره هم وګوري. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربه توب د 15 پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د رزمي لوبو جوجیتسو په برخه کې د دوغو سیالیو په لومړۍ ورځ شغلي سفری دغه میډال د افغانستان په نوم کړ. د ترکمنستان په کوربه توب د سالون د نن آسیایي سیالۍ نن د ترکمنستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شوه چې لس ورځې به دوام کوي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان قوو په بریدونو کې د دولت 14 تنه وسلوال او مخالفان وژل سوي دي. په اورزګان کې د تلرمې پلې لوا ویان وحید الله فضلین نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه پرون ناوخته افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو پر مرکزونو کړي.
14 نفر دشمن وژل شوي، 11 نفر ټپیان دي. بیپور موټر ورسره وو، بل چې رینجر دا هم له منځه تللي. 2 قبضه راکېټ وو، 5 دانې شاتکي، 11 دانې کلاشینکو به له منځه تللي دشمن تېره ورځ.
چارواکي وی په دغه عملیاتو کې یو لسنه نور وسلول ټاپین سیوی هم دی. د اورزګان امنیتي چارواکي وی په دغه بریدونو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله نه دا وشته. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه دا کړې. بلخو د غزنی ولایت چارواکي وی تیر شپه په دې یو لسوالي کې د وسلول نشټې په نتیجه کې 8 سیمه ییز پولیس او 16 تنه وسلول وژل سیوی دی. د غزنی د پولیسو ویاند وی جګړه هغه وخت پیل شو چې تیر شپه وسلول طالبانو د غزنی ولایت د یو لسوالي په روبات سیمه کې د سیمایزو پولیسو پر یو امنیتي پوسټ ډلې بریدونه وکړل. پولیس وایند فهیم امرخیل نن یکشنبه ازادي ایرادیو ته ویل په دې نشته کې څلور پولیس او د دولت 8 تنه وسلول مخالفان هم ټپیان سیوی.
خوشبختانه د دې نه څنګه چې په څه خوت کولې په دې نشته کې چې وسلول مخالفان شتار نه پوه د دې سیوی د 8 تنه په لوم ټپیان دي.
د غزنی د پولیسو ویاند وی دغه پوسټ د دې پلاس کې د او وضعیت کنټرول سوی دی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلول طالبان ویاند معرفي کوي د لاسو پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. تیرخ په کرکوک ښار کې په یو 14 کې 3 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. 14 چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وسو د الکولو یو پلورنځای په نشه سو. یو عراقي چرواکي وویل چې 14 څو دوکانونه ویجاړ کړي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې 3 موټرونه سوځول دي. تر اوسه پورې د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په عراق کې دغه ډول بریدونه عموما داعش ډله کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پښتني په اړه د کوردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده او که د رایې اخیستلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي. عبادی پرون شنبه وویل کې عراقي وګړي په غیر قانوني ډول له قوې څخه په کار اخیستو وګواښل سوه پوځي مداخله به او وکړي. د کوردستان د کورواکي سیمې د پارلمان غړیو هغه پلان تصویب کړی چې پر اساس یې د سپتمبر پر 15مه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه کیږي. او فلسطینی ډله حماس وایي موافقه کړي چې خپل سیال فتح ګوند سره د خپل اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړي. حماس نن یک شنبه ویل چې د غزې د ادارې کمیټې د منحلولو، د ملي انتخاباتو د کولو او د پخلاینې حکومت ته په هغه تړانګه کې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې ده د خپلو مسؤلیتونو د ادا کولو د اجازې ورکولو فیصلې هم کړي دي. دواړو فلسطینی ډلو په ځلونو ځلونو له یو بل سره خونړۍ نښتې هم کړي دي. د حماس او فتح ترمنځ د اختلافاتو د پای ته رسولو، د غرس په غزه او لویدیځه غاړه کې د یووالي حکومت د جوړولو لپاره ګڼې حادثې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته تللی. د ولسمشر د وایم رستیال د واخان مینپال د دغه سفر په اړه وایي
ترکمنستان او د تاجکستان د جمهور رئیسانو سره د افغانستان د ولسمشر لیدل په همدې باندې راځل چې په اقتصادي او تجارتي برخه کې مور په منځنۍ اسیا باندې ډېر لوی حساب کو.
د اقتصادي چارو کارپو ګلخان صبری په اړه وایي
مرکزی آسیا افغانستان ته نږدې دي، مخصوصا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه د افغانستان سره په پوله پرتې دي.
په خوست کې مولا یو خوانځي سره لمرستې خبرو. په بهرنیو موضوعات کې واوري چې د ناتو یو جګپوړي چارواکي د بلاروس او روسیې د ګډو تمرینات په اړه اندېښنه ښودلې. او په دوهم نیمای کې نور بست اونیزه خبرونه ملتیا موکي. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ترکمنستان ته سفر کړی دی. د چې دغه سفر په ترڅ کې به ولسمشر لچا چا سره ګوري او په کوم موضوعاتو به خبرې کوي. زموږ همکار محمد واصل وصال چې د ولسمشر د وایند مرسیال د واخان مینپال خبری غونډه تعقیب کړي، را سره په سټیجو کې دی او په دې اړه جو سیاست را کوي. وصال صاحب مهرباني وکړئ، ولسمشر په دغه سفر په ترڅ کې د چا چا سره ګوري او پر کوم مسایل به خبرې کوي.
مننه ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر محمد اشرف غنی به په اشقابات کې د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال نن په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې ترکمنستان د ولسمشر د سفر هدف د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو او همکاري پراخول دي. خدای چې د مرستیال بیان خبري وورو.
د ترکمنستان او د تاجکستان د جمهور رئیسانو سره د افغانستان د ولسمشر لیدل په همدې باندې راځل چې په اقتصادي او تجارتي برخه کې مور په منځنۍ اسیا باندې ډېر لوی حساب کو. ډېر زیات به دلته د اورګاډي د پټلۍ چې هغه د افغانستان سره ونښلې او افغانستان یو ډېر د همکاري یو ډېر ښه فرصت او دالیز دی د جنوبي اسیا سره.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولور پوړي پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته ورسېد او هلته د ګاز او نفتو په برخه کې د ترکمنستان د مرستیال ولسمشر مقصد بابایوف او په اشقابات کې د افغانستان د سفیر او د آسیایي سیالیو د استازو لخوا هرکلی وشو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د رالېږل شوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به د ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سربیره د ترکمنستان په کوربتوب د 15م پړاو سالون د آسیایي سیالیو څخه چې نن پرانستل شوه اهم لیدنه وکړي. ولسمشر سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د زیربناو په چارو کې د جمهور رئیس تر سلاحکار ډاکټر محمد همایون قیومی، د منځنۍ اسیا په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر، په سوداګریزو چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار سیروس الاف او د جمهوری ریاست عالی مقام دفتر د ستراتیژیکو چارو او د رسنیو مرستیال محمد ارون چخنسوري هم ملتیا کوي. په تیرو څو کلونو کې ترمن د افغانستان حکومت تر ډیره د هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو هوایی دهلیزونو په پرانستلو سره د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي چې د قینې او چابهار بندرونو او له هند سره د هوایی دهلیزونو جوړېدلې خی بلګی دی
وسال سپ ټکل شوی چې ولسمشر اولمپیکی لوب هم الته پرانیزی ورته ګډونو کې پدغه دغه کې پدغه لوب کې افغان لوبغاړو هم ګډون کړي
بالکل تورمن سپ ل 1400 رښتو څخه 213 شو افغان لوبغاړو په سیالیو کې ګډون کړي پدغه سیالیو کې چې پنځم پړاو دی شپږ زره لوبغاړي ګډون کوي چې لنیک مرغ افغان لوبغاړي هم د سلګونو په تعداد کې دغه سیالیو کې برخه اخلي او خخ بر خدا دې چې دغه سیالیو په لومړی ورځ د افغانستان یو لوبغاړي د رزمي سیالیو په برخه کې حسین بخش سفری وټوانی چې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګټي او د نو یو ډول ډیر ښه هرکلی د ولسمشر چې د سرو زرو په میډال سره هرکلی کوي او هله د چنور لوبغاړي هم خو ځلېږي
ډیر مننه قدر من اوریدونکو تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته رسیدلی دی اول ته پر اقتصادي مسایلو د غیواد له چارواکو او خپل سیال سره خبرې وکړي په همدې امر زموږ همکار محمد ادیس پردیس اقتصادي چارو له کارپو ګلخان صبری سره مرکه کړي او لغې پختلی دی چې دا سفر تر کومه پرې اغیزمن تمامیدل شي په دې اړه به د خاغلی پردیس مرکه له ګلخان صبری سره واورو
موږ د مرکزی اسیا سره اړیکو ته د څو جهتونو برتري ورکو مخصوصا د اقتصاد له نظره هغه ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې په یوې نقطه ډېر اتکا کوله په جنوبي اسیا کې چې هغه عمده تجارتي اړیکې د پاکستان سره وي خو ولې د پاکستان سره د سیاسي روابطو پر بنا زموږ مسایل اقتصادي هم ډېر ډېر تاثیر راتلل نو موږ د خلکو ضرورتونه چې هغه دولت نشي کولای رفع کړي مجبور دي چې دا ضرورتونه د بهر نه رفع کړي نو ځکه افغانستان مرکزی اسیا ته توجه کړی چې یو خدای چې مرکزی اسیا افغانستان ته نږدې دی مخصوصا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه د افغانستان سره په پوله پرسته دي د اقتصاد نظر هر څومره چې ممالک خپلو کې نږدې وي د مصارف چټي او اموال چې دی هغه زر یو د بل ته انتقالوي
صبری صاحب کسان تاسو یو څه اشاره ورته وکړه ک مشخصه نه ته وایس چې تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره مشخصا په اقتصادي برخه کې په کومو برخو کې ډیر مرسته کولای شي
د دواړو هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان یو خو سرشاره طبیعي منابع لري او دا غو منابع کې دوی غاز ده او دوی برق ده برېښنا ده افغانستان د دواړو ته ډیر ضرورت لري د دې لنګانا د دوی ترمن تقریبا د مشترکات هم دي ځکه چې ټوټه پروژه چې افغانستان ته برق انتقالي امداد د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونو ته تیریږي
بلې روسي پښتنه میدا کوله چې په دې سفر کې ویل کیږي چې افغان ولسمشر به له خپل تاجک سیال او امدار از ترکمنستان ولسمشر سره په کتنه کې د ریل پټلۍ موضوع چې دا به هم مطرح کی غوښتل میدا پښتنه وکم چې د ریل پټلۍ لاره د افغانستان وسلیدل د دوه هیوادونو سره او په ټوله کې منځنۍ اسیا سره څومره کول شي د افغانستان په اقتصاد مثبت تاثیر وکړي او افغانستان له نورو غونډي هیوادونو سره هغه کوم لارې چې شته دي وکړای شي نور مناسب بدلونه پیدا کړي
ترانسپورت دا د اقتصادي پرمختګ یو عمده عامل ده نو ترانسپورتي امکانات چې څومره ډیریږي دا د یو ملک د اقتصاد سره مرسته کوي مو د ریل ګوډي پټلې په ذریعہ د منځنۍ اسیا هیوادونو سره تړل دا معنی لري چې موږ د ترمن تجارتي اړیکې او روابط ټینګ کیږي کوي کیږي
د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد ګلخان صبری و چې ترکمنستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي ګټو په اړه چې نوموړي سفر کړی دی زموږ همکار محمد حدیث پردیس سره مرکه کوله
په هر تصویر کې زرخ خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
له اقتصادي موضوع څخه اقتصادي خبرونه تورځو چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د لس زرو ټنو په اندازه اصلاح شوي تخمونه وپیري او په څلور دېرشو ولایتونو کې پر دوه لکه بزګرو وویشي. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل له دې سره به څلور سوه زره هکتاره ځمکه خړوب شي. د ده په خبره له دې سره به په سلو کې تر دېرشو فیصدو پورې حاصلات زیات شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په راتلونکو دوو ورځو کې په کابل کې د اسلامي بانکدارۍ په اړه د ملي اطلاع ورکولو کانفرنس جوړیږي. د دې خونې ویاند سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د دې کانفرنس هدف په اسلامي هیوادونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ د څرنګوالي په بیلابیلو برخو کې د اسلامي بانکدارۍ نه ګټه اخیستنه او په خصوصي سکتور یې تاثیرات دي. خاغلی پسرلی وویل چې په دې کانفرنس کې به دولتي مسؤلین د خصوصي سکتور غړي او د اسلامي بانکدارۍ غړي ګډون وکړي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,160 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوی بوجۍ 1,960 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 1,850 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,160 افغانۍ او د دې تر څنګ په کابل کې 1 لیټر پیټرول په 1,500 او 1 لیټر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او سربیره پر دې د کابل ښار په سرای شاهزاده کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 1.8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 2.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 601 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بلاروس د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه غیر شفاف بلل شي. دواړه هیوادونه وایي چې دغه تمرینونه د نړیوالو قوانینو سره سم ترسره کیږي. خود ناټو چارواکي وایي چې پکې د پوځیانو شمیر له ټاکلي هده ډیر زیات دی. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. نوری صاحب، که د ناټو د دغه لوړ پوړي چارواکي د اندېښنې په اړه راته وایي چې د څه ویلي دي؟
بله تورمن صاحب، جنرال پیتر پاول د ناتو د پوځي کمیټې مشر دی. له اسوشیټډ پریس آژانس سره پرون په مرکه کې ویلي چې د زپات 2018 کال دغه پراخ پوځي تمرینونه چې روسیا او بلاروس یې په ګډه مخته وړي ځکه د اندېښنې وړ دي چې د موسکو لخوا شفافیت پکې نشته. جنرال پاول زیاته کړه کېدی شي د دغو تطبیقاتو په جریان کې له انتظار لري ناوړه پیښې رامنځته شي. البته له نوموړي مخکې نورو د لویدیز پوځي او سیاسي مشرانو هم د دغو پوځي تمرین نو پاره بچې د ناتو په ختیځ خوا بلاروس او د روسي په لویدیځو برخو کې تر سره کیږي اندېښنه خوده لیده. دغه پراخ پوځي تمرینونه به تر راتلونکي چهارشنبه پورې دوام کوي. بلې تورمن صاحب.
بلې نوري صاحب، بلاروس او روسي د دغه اندېښنو په خبرګون بیا څه نه دی ویل؟
موسکو او مینسک وایي د زپات په تمرینونو کې 2,200 سرتیرو ګډون کړی دی. خو جنرال پاور لکه څنګه چې مخکې مو ویل، ویلي چې د ګډونوالو شمېر ښایي تر 100,000 پورې ورسیږي. لویدیځوالو دغه راز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر له دې هیواد سره د رامنځته شوي کړکېچ په ترڅ کې موسکو غواړي خپل قدرت وښيي. خو موسکو بیا دا خبره رد کړې چې ګواکې دا د یو تهاجمي اقدام وي او زیاته کړې ده چې ناتو ته د یو دښمن په سترګه نه ګوري او نه هم د دغو تمرینونو هدف ناتو دی. تورمن صاحب، البته ناتو مخکې ویلو چې درې څارونکي هستوي چې په بلاروس او روسیه کې د زپات پر تمرینونو څارنه وکړي، خو په کراتو کراتو یې له دغو دواړو هیوادونو غوښتي چې پر دغو پوځي تطبیقاتو پراخې څارنې ته اجازه ورکړي، ځکه چې په دغو پوځي تمرینونو کې د سرتیرو شمیر له هغې حده چې منسک او موسکو ویلي ډیر زیات دی. خو له بلې خوا د روسیې تاس خبري آژانس د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د اوو هیوادونو څارونکي بلاروس ته رسېدلي چې دغه تمرینونه وڅاري. د بلاروس د دفاع وزارت ویان ویلي چې د دغو تمرینونو د شفافیت لپاره د لاتویا، لیتوانیا، ناروی، پولند، اوکراین، سویډن او ایستونیا څارونکو ته اجازه ورکړي چې په ګډه دغه استراتیژیک تطبیقات وڅاري. البته د لیتوانیا ولسمشر یو د هغو مشرانو له ډلې ده چې دغو پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د دې نښه ده چې روسیه له ناتو سره یو جدي کړکیچ ته تیاری نیسي. پر لیتوانیا سربیره تورمان صاحب د بالتیک دوه نور هیوادونه استونیا او دغه راز لیتوانیا او استونیا هم د روسیې لخوا د پوځي تمرینونو په اړه مخکې هم ډیر اندېښنه ښودلې د روسیې د پوځي اقداماتو په باب. بلې تورمان صاحب.
بله ډیر ډیر مننه نوري صاحب. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو همکار نوریاس نوری و چې د روسیې او بلاروس د ګډو تمرینونو په اړه د ناتو د اندېښنو په اړه راته راپور راکولو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
جمهوری ریاست وی ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی فرمان لمخې د عدلي قضایي دفاعي او امنیتي ادارو مسولین او منسوبین نشي کولای په سیاسي غونډو او مظاهرو کې برخه واخلي او د سیاسي ګوند غړیتوب ولري. په همدې اړه د ولسمشر لمرستیان ویان نجیب آزاد سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د امدې فرمان د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي ځانونه مثلا لویه څارنوالي او ستره محکمه سوه او دفاعي او امنیتي نهادونه لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې، د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري یا عضویت ولري. ولري د سیاسي احزابو همدارنګه د نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو او په دغه کې برخه واخلي. په همدې اساس باندې دا فرمان لاسلیک شوی دی چې دا فرمان د اساسي قانون د 153 مادې سره سمون کې همدا د نظر کوټ رعایت دا فرمان لاسلیک شوی دی. هغه کسان چې په دغه نه هادو کې لري قضایي او امنیتي او دفاعي ارګانو کې کار کوي هغه نشي کولای چې سیاسي احزاب غړي توب ولري او یا هم په جلسو غونډو تظاهرات حسابات اجتماعات کې برخه واخلي.
د ادارو هغه ټټرډب مامورین چې هغه عادي مامورین دي، اداري کارکونکي دي، هغه هم د دې فرمان لاندې راتلی شي.
هغه مامورین چې په دغه ادارو شکار کوي، البته مثلا چې اوس ټټپوړ مامور موږ منم هغه د مامور اصلاح د هر هغه چارو لپاره کارو چې هغه په دولت کې کوي، اوس که چېرې یو عسکر وي هغه د وزارت دفاع عسکر دی، هغه ټټپوړ مامور دی د وزارت، اما هغه د یو دفاعي او امنیتي اورګان مامور دی هغه هم نشي کولای. یعنی هر هغه څوک چې په عدلي او قضایي او امنیتي دفاعي نهادو کې کار کوي، په کاغذ ټول ګډ پوره چارواکي وي، کاغذ یو عادي مامور وي، هغه نشي کولای چې سیاسي غړیتوب او سیاسي اعزاب غړیتوب لري په دغه ډول فعالیتو کې برخه واخلي. کومه شي یادونه وکړه غونډې او تظاهرات او لاریون او دا لاشه صادر کولای.
فکر کوي آزاد صاحب چې دا فرمان به په درست شکل باندې عملي شي؟
حکومت خپل ټول پلان هڅه کوي، یعنی دا اصلاحات یو پلان هم په بیلابیلو دغه اصلاحات راوستي، پلیسي دي او بعضې دغه اصلاحات د پلي کېدو پر حال دي. د حکومت همدا هڅه ده او موږ
آزاد صاحب که سم تاسو ورته اشاره وکړه خو په واضح ډول ونه ویل هغه خلک چې دغه فرمان هغه دولتي مامورین چې تاسو یادونه وکړه په پمدې برخه کې کار کوي، پادلي دفاعي او امنیتی سکتورونو کې کار کوي، کدا فرمان په ځان نه عملي کوي، دوی بخپل دندې د لاس اور کوي څنګه؟
دا فرمان د نه عملي کوي هغه د افغانستان د جزا د کوډ د کوډ په اساس باندې بده سره چلن کیږي. نو دا څو شیان دي په دې فرمان کې، یعنی هغه کسان چې یو څوک د مثلا سیاسي عضویت نه لري اما په غونډه کې برخه اخلي یا په لاریونو کې برخه اخلي، یا یو څوک دی چې هغه سیاسي عضویت لري او سیاسي عضویت د لاس نه ورکوي، د دې سره به عدلي او قضایي ادارې د جزا د قانون پر بنسټ باندې چې به فرمان کې یادونه شوی ده د قانون لمخې به د دې سره چلند کیږي. هغه ممکن د دندې د لاسه ورکول وي، ممکن په نورو حکمونو باندې یا نور جرمانی پر دی وټاکل شي یا هر څه چې وي هغه به د عدلي او قضایي ادارو لخوا د افغانستان د جزا د کوډ پر اساس باندې د دې سره چلند کیږي.
د افغانستان د ولسمشر د ویام رسیال نجیب آزاد و چې د ولسمشر د نوی فرمان پاړه کوم چې د عدلي قضایي دفاعي او امنیتي ادارو مسولین او منصبین نشي کولای په سیاسي غونډو او مظاهرو کې برخه واخلي د ازادۍ رادیو سره مرکه کوله. قدر من اوریدونکو د ډنمارک خلکو او د یاد هواد د یو شمیر تعلیمي بنسټونو مرسته چې شاوخوا 3.5 لک ډالر ارزښت لري او شل قلمه بیلابل خونیستو کې پکې شامل ول، په خوست کې د بیبي خدیجه په نوم د جنو پر خوانزي و بشل شو. د خوځي چارواکو یاد مرستي وسایلی او نور لنور هوا دنیا هم وصل چې په افغانستان کې د خوانزي سره ورته مرستي وکړي. نجیب الله آلو خیلی تفصیل وړاندې کوي.
په مرسته شوی توکو وسایلو کې کمپیوټرونه، میزونه، چوکۍ، کوچونه، پرینټر، د کلینیک وسایل، د معیوبینو زده کوونکو لپاره ویلچرونه، د اسنادو الماری او د ادارو نور اړین توکي شامل دي. د عامه ظرفیت وړاندونې مؤسسه استاذ فضل الرحمن قانی چې یاد مرستې بی بی خدیجه لیسې ته وسپارلې آزادۍ رادیو ته وویل:
مونږ د بی بی خدیجه لیسې ته د درنی مون نیولې تر 3 لک ډالرو په ارزښت د غاجناس مونږ د ډنمارک هواد د خلکو او هلته زموږ افغانان ورونه چې د ډاریو په نوم مؤسسه لري دوی په افغانستان کې هغه مکاتب چې دوی واقعا ستونزې ولري، مشکلات لري، مرسته کوي او موږ په واقع ډول د غاجناس دلته مکتب ته انتقال کړی دي.
د بیبي خدیجه لیسې دوه تنه زده کوونکي د ډنمارک د خلکو مرسته د دوی لپاره مهمه بولي وایي چې
زګل غټه موږ مکتب کې ډېر مشکلات وو، مې چوکۍ مزي طرفه هم نه بل دوه طرفه هم د سیمفیل لري طرفه خدا هم راسته چې موږ سره موږ ډېر خوشاله ځکه موږ د ډېر اړتیا موږ پوره کول شي. نن مې مجبینه ډېر مشکلات موږ په خوندې کې لرو موږ چې لابراتوار کې تجربه کو چې ډېر قیمتي شان وي آی موږ پر په تجربه کې نه وي او موږ تجربه بیا نه کو.
د بی بی خدیجه لیسې و بل تنز د کوونکې همایرا د ډنمارک له خلکو مننه کوي او زیاتوي چې
د ډنمارک مو د هواله خلکو څخه موږ اول ډېر مننه کوو او بل د غمر زموږ د مکتب ډېر امکاناتي پوره کړل. موږ خپل کمپیوټر لیف لرلو خو داسې چې یو کمپیوټر ته به درې زده کوونکي کینسل او یو زده کوونکي به کار کول او د نور به بیکاره پاتې کېدل. اوس هر خور کولای شي چې د کمپیوټر څخه استفاده وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام په استازیتوب د بشري منابعو رئیس نقیب الله متنوال د ډنمارک هیواد او نورو مؤسساتو چې د دې مرستو پر راټولولو او لیږلو کې مرسته کړې مننه وکړه. د نورو بشرپاله هیوادونو او مؤسساتو غوښتل چې په دې برخه کې خپل مرستې روانې وساتي.
موږ د ډنمارک هیواد او ټولو هغو مرستندویو چې په دې برخه کې همکاري کړې ده مننه کوو. ولایت مقام د دوی ګامستای او موږ هیله من یو چې د دې نه اعظمي استفاده وشي. موږ په ډېرو نورو مکتبونو کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، هیله من یم چې نورې مرستندوی ادارې هم موږ سره په دې برخه کې پر لاسنیوی وکړي او زموږ
د یادونه ورده. خوست چې خواوشه د 3.5 لک زده کوونکي لري، دریمه برخه نجونې دي.
آزادی رادیو لونه ترو وورزی پونه کی
او دا هم یو جالب موضوع په کمپنۍ پورسته ورځو کې د څو نویو موبایلونو ترڅنګ خپل زیرک ساتونه هم ننداره ته وړاندې کړل. دغه ساتونه له ځانګړتیاو مو اسمت ساروان خبروي.
اپل په ورسته ورځو کې د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارټ یا زیرک ساتونه هم ننداره ته کې خودل. دا ساتونه چې د لمر په انرژي چلیږي یو سیم کارت لري او د مخ شیشې د انتن کار ورکوي. اپل دا ساتونه د چهارشنبه پښپا د اپل اته، اپل نه پلس، اپل لاسیا ایکس او د اپل تلویزیون ترڅنګ وخودل. خو ډیر پام د اپل موبایلونو ته واوښت. د ساعت په اړه ډیر څه ونه ویل شول. د اپل د دې ساعت بیا 399 ډالره. د اپل دا ساعت چې اپل 3 واچ نومیږي د اپل د مخکنیو زیرک ساعتونو په شان د موبایل ټلیفون کار هم ورکوي. خو په دې یو کې د دې لپاره چې یو سیم کارت لري او شیشه د انتن کار ورکوي دې ته اړتیا نشته چې ساعت موبایل ته نږدې وي. دا ساعت د سپورت او منډو د اندازه کولو د امکاناتو ترڅنګ چټک پروسیسر لري او بیټرۍ 8 ساعته کار کوي. په دې سات کې تر 40 میلیونه زیات سندري اوریدل شي. د ځانګړتیاو ته په پام دا به د اپل تر ټولو ښه زیرک ساعت وي چې تر اوسه پورې جوړوي. دا ساعتونه په دوه اندازو کې جوړ شوي، یوه یې 8.5 او بل 240 ملي متره پلانواله لري.
قدر من اوریدونکو، ما سره مو په خبرونه کې لاملتیا من نه کوم. دا وخت په افغانستان کې ساعت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سلیم احمد صالح د مهمو خبرونو سره ټکل سره تل تاسو سره شریک کړي، او تر هغه وروسته هم نور بس ته ونې ځ خبرونه له محمد عدیس پردیس سره.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان له ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او پر ځینو مسایلو یې ورسره خبري وکړي. جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر به د تاجکستان له ولسمشر سره هم پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره جلا وګوري. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون دننه آسیایي سیالوي کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د روزګان امنیتي چارواکي په خاص روزګان ولسوالۍ کې پرون نو وخت د افغان قوو په بریدونه کې د دولت 14 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. بلخوا د غزنی چارواکي وي 13 شپه په دیاک ولسوالۍ کې د وسلوالې نشټې په نتیجه کې 8 سیمه ایز پولیس او 16 تنه وسلوال وژل سوي. د عراق په کرکوک ښار کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. چاودنه چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون نو وخت سوي د الکولو یو پلورنځي په نشه سو. عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای د خپلواکۍ د ټول پښتنې په اړه د کوردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبدل، او که درایا خستلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي. او فلسطینی ډله حماس وای موافقه کړي چې خپل سیال فتح ګوند سره د خپل اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبري وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سړی مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی کوربه مو بیا هم ز محمد حدیث پردیسم، او د نیم ساعت په مخه د خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مو اجباري ودونه دی، په دې رابطه غږیږو. په خبرونه کې مو ملمنی ته هم بل نور کړی دا، خو مخکې لدی چې ورشو ل خپل ملمنی سره بحث دوام ورکړم. البته دا باید دویم چې په نننۍ خبرونه کې مونږه لینا باور مدني فعال او همدارس د تغییر لپاره د خوځو ونده دوی یو کمپاین هم په دې رابطه باندې شروع کړی، او په دې کمپاین کې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي، او یو هدف یې همدا دی چې د اجباري ودونو او همدارس د زیر سن ودونو په رابطه باندې دوی کمپاین وکړي او دغه ستونزې مخنیوي وکړي. خو مخکې تر دې چې ورشو له دوی سره خبرې پیل کړو، یو لاند ریپورت د دوی د کمپاین پر رابطه باندې چې دوی په خپل کمپاین کې نور څه کارونه کوي او په کوم ځایونو کې فعالیت لري، په دې اړه د ریپورت اورو. د ریپورت له وروسته به خپل بحث ته ادامه ورکو. یو شمیر افغان میرمنو د بدلون لپاره د افغان میرمنو ونډه او په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د لا زیاتې ونډې او د دوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې تر دې دمه په څو ولایتونو کې ترسره شوی مسؤلین یې له پایلو راضي ښکاري. د دې کمپاین یو مسؤول روهینا باور وایي دا چې افغان میرمنې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي ستونزو سره مخامخ دي. دا ډول کمپاینونه د عامه پوهاوي په برخه کې خورا ګټور تمامېدای شي. نوموړی د دغه کمپاین په اړه داسې وایي
که این کمپین ما در دو بخش اساسی کار میکنه که عبارتن از امی رهبریت سیاسی خانم ها میباشه و همچنان دسترسی خانم ها به تعلیم و تربیه است. ما میخواییم که توسط این کمپین خود زنان افغان که سالها اونا فراموش شدن، میخواییم که اونا به رهبریت برسن. ما زیادتر در این دو بخش کار کردیم و کمپینی که ما شروع کردیم از کابل و در ولایات هم ادامه داره.
در اغلی باور به خبره که هم په افغانستان که تمدا و چه دولت مشر غنی په حکومت که به خوزو وند د پخوا په پرتله زیاته شي، خو د وخت په تیریدو داسې ونه شو. په ورته وخت کې په هرات کې مدني فعال او په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډې د کمپاین غړي زهرا رحماني بیوي دغه کمپاین نه یوازې د ښځو د سیاسي مشارکت بلکې د دوی په ورځنۍ ستونزو هم ورچول دی.
از کابل شروع شد و بامیان و بالاخره در ولایت هرات که باز ما عنوان گرفتیم مبارزه با ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری. نظره که در سطح ولسوالی های هرات هنوز این موضوع به مراتب زیاد اتفاق میفته و ما سالانه یک آمار زیاد کسایی که مثلا زیر سن به ازدواج داده شدن یا ما میبینیم که اینا خودکشی کردن یا مراجعه میکنن به خاطر جدا شدن از این وصلت. و ما یکی از اهداف خود به خاطر کاهش خشونت این قرار دادیم که ما یک کمپاین در سطح ولسوالی گذره اندازی کنیم.
داغلی رحمانی په خبره دا چې په جنوب لویدیځ حوزه کې د نجونو اجباري ودونه او د میرمنو ځان سوځول هم جدي ستونزې دي، نو د دوی کمپاین په همدې مسله په هرات کې تر سره شو. که څه هم په تیرې ونیم لسیزه کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ګڼې پروژې پلې شوې، خو انتقادونه دا دي چې دغه پروژې تر ډیره مرکز محوره وي، نه دا چې په لورو پرتو سیمو کې دی پلې شي. په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډې د کمپاین یوه بله غړې پښتانه رسول بیا وایي دوی به تر هغې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي چې په حکومتي چوکاټ کې میرمنو ته ونډه نه وي ورکړل شوې.
نو دا غواړم چې دا زما هیله ده چې دا برنامه نورم دوام پیدا کړي او یوازې په کابل کې نه بلکې په ټولو ولایتونو کې دا برنامه خپره شي او خلک پوه شي چې څنګه د ښځو لپاره د ښځو د ژوند بدلون لپاره کار کېږي او دولت هم پوه شي چې داسې دلته داسې پروژې او برنامې شته چې د ښځو لپاره کار کوي.
نامنی فقر بی وزلی د عامه پوهاوین موجودیت او د ښځو د حقونو خوندیتوب په نامه د یو شمیر خودغرض اشخاص او شخصي استفاده هغه ستونزې دي چې په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډې د کمپاین مسولین وایي ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي.
بله قدرمنو اوریدونکو، خبرونه ته بیا هم خراغلی. په ریپورت کې مو همداراز په واضح توګه د ښځو د بدلون لپاره کوم کمپاین چې شروع شوی په دې اړه مو معلومات واوریدل، او نن مونږه د دغه کمپاین یوې مسؤلې روهینا باور ته بلنه ورکړې او دوی مونږ سره په سټډیو کې دی. سټډیو کې د مخکې لدی چې لدی سره خبرې پیل کړم، قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له مونږ سره اړیکه ونیسئ، د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ را سره شریک کړئ. 0995 40 07 8225 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. او همداراز څېړنې ښیي چې 80% ښځې د هغوی د خوښې خلاف په افغانستان کې ورکړل شوې دي، او 50% ښځې له خپل کورني ژوند څخه راضي نه دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په تازه موندنو کې یو رپورټ خپور کړی او دوی وایي چې هر کال 3000 افغان نجونې د بیلابیلو لاملونو په مشخصه توګه د اجباري ودونو له کبله دوی ځان وژنه کوي. په همدې موضوع سره غږیږو. باور صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، مهرباني وکړئ په پیل کې که څه هم په رپورټ کې په کافي اندازه ستاسو دغه کمپاین په رابطه باندې وضاحت ورکړل شو، یو څه د خپل کمپاین په اړه راته ووایست او بیا د ښځو د نجونو اجباري ودونه چې زموږ ساس په ټولنه کې یو جدي ستونزه ده، په دې رابطه به سره وغږیږو چې تاسو څنګه د دغه ستونزې د حل لپاره مخته ځئ.
سلام عرض می کنم به تمام شنونده های رادیو آزادی. تشکر می کنم از اینکه یک بخش از برنامه خود با ما اختصاص دادیم، مخصوصا به زنای افغان که امروز در این مورد ما صحبت کنیم. کمپینی که ما زنان در راستای تغییر که تبریک همکاران ما هم قبلا گفتن که ما از کابل شروع کردیم، هرات رفتیم و بالاخره بامیان هم ما یک پروگرام برگزار کردیم. مشخصا هدف ما ایست که زنان افغان میتونه تغییر واقعی در جامعه افغانی بیارن. شما شاهد بودین که در طول 16-17 سال که گذشت او شکل واقعی و او پوزیشن واقعی که باید به خانم‌ها میداد نداده شد، و حتی سبب ازی شد که امروز ما زنایی که باید در مقام‌های بلند می بود امروز عقب‌گرد در این مورد داریم. ما وقتی که کمپین زنان در راستای تغییر دولت هرات آغاز کردیم، ما اونجا خشونت های اجباری و همچنان ازدواج های زیر سن ما اونجا زیاد دیدیم، و دیدیم که این پدیده هست که زیادتر در ولایات افغانستان مردم ما با او سرکار داره و از این بابت رنج میبرن، و دخترها را بدون از این که حتی از مکتب در سن 9-10 ساله اونا را میکشن و اونا را ازدواج میتن. این مثال های زیاد ما از کندهار داشتیم، از ولایات ناامن هم داشتیم. وقتی که ما کمپین خود در ولسوالی گذاره برگزار کردیم، در اونجا ما دیدیم که کیسای خانمایی که امی خودسوزی در اونجا زیاد بودن، وقتی کیسای اونا ما بررسی کردیم زیادتر امی مسئله ازدواج اجباری بودن و ازدواج زیر سن بودن که دخترای بشند 15 سال و 14 سال اونا رو به ازدواج میدادن، و زمانی که اینا به یک سطح آگاهی میرسیدن و او اخ میفهمیدن که حق از اونا ضایع شده و اونا مورد خشونت قرار گرفته، اونا دست به خودسوزی و خودکشی میزدن و یا فرار میکردن از خانه، و انواع
خوشنط های فجی دیگه اونا مقابل می شدن.
بله بخیسته خبر قطع کم کتم، یعنی پا اسلامی قواعدو که دیر پا وضاحت دا موضوع ذکر شویده چی اجباری ودونه، یعنی انجونو و امدار از الکانو تا دیده حق ورکل شوی چی انتخاب بولی ریخ پل بختانه می دا کوله چی باوجود دیده چیز منگو ساسه طولنه یو اسلامی طولنه دا، ولی تاسو پا دخپل کمپین که امده وامل چه پیدا کرل چی ولی ال تجباری ودونه مثلا تاسو هرات یاد وانه وکر زیاد و اصلی سنزی تاسو پچه که پیدا کرد؟
علت اساسی دایی است که بیشتر ما در ابتدا هم ما به خاطر زمی یعنی کمپین رو برگزار کردیم، زمانی که ما مصاحبه ها داشتیم امرای فعالین حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر که در ولایت فعالیت دارن کار میکنن، ما وقتی که از اونا پرسان کردیم اونا علت اساسی را در سیستم دیدن و حتی ایره هم گفتن که امروز ما کسایی که امروز در تصمیم گیری سهیم هستن اینا زن ستیز هستن، اینا هیچ وقت نمیخواین که تغییر واقعی به زنا بیاین. بنان امروز همین حالت هست که ما میبینیم که بیکاری بیداد میزنه و زنا از خانه بیرون رفته نمیتونه و و وضعیت برای انداخته که چون کسایی که مرتکبین همین جنایت هستن، مرتکبین خشونت علیه زنا هستن، اونا هیچ وقت به جزای خود نمیرسن، بلکه اونا جرأت پیدا میکنن که بیشتر به خشونت دست بزنن. بله. و مانع شون و زنان پیشرفت کنن.
باور سه یک موضوع دیگر که ما در ابتدا هم اشاره کردم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک گزارش را که امروز به نشر رسانده گفتن که سالانه حدود 3000 دختران افغان بنابر دلایل مختلف که یکی از دلیل عمدهش ازدواج های اجباری است دست به خودکشی میزنه. فکر نمی کنین که رقم بسیار تکان دهنده است و با وجود از اینکه در این راستا مبارزه هم شده و پروژه های مختلف عملی هم شده، یک رقم بسیار تکان دهنده است؟
بله دقیقاً این رقم فوق العاده تکان دهنده است، نشان می ده که وضعیت زنای افغان تغییر نکرده، هنوز هم زنای افغان با خشونت های مختلف سر کار دارن، اونا کشته میشن، سنگسار میشن در ولایت، ناامن از خانه مانع میشن که بیرون شون به ازدواج زیر سن داده میشن و حتی ما گفتم میتونم که این رقم حتی شاید بلندتر از این باشه که شما برین در ولسوالیا اینا ببینین. بله. چون همیشه اینا این قضیه پت نگاه داشته میشن و مسئله نومیسی و مسئله سنت و اینا را پیش میکشن و نمیمانن که این قضیه ها آشکار شوند و مردم در مورد ازی خبر شوند. بله. حتی ما که در ولایت هرات بودیم، همکار ما کوشش کردن که از شفاخانه ولایتی که در هرات هستن از اون معلومات بگیرن در مورد خودسوزی زنانه که در اونجا اتفاق مفتن، حتی اونا نه به ما رقم درست ندادن و حتی ما میبینیم که خود این نهادهایی که در اینجا در این راستا کار میکنن رابطه درست با هم ندارن، تا رقمی که اونا پخش میکنن یک رقم بلندتر از رقم دیگه و یک رقم پایینتر از رقم دیگه میباشن. بله. و این ناهماهنگی بین خود از این خود نهادها رو نشان میدن.
بله به شما پس برمیگردیم قدر منوریدون کو استاسونو بد ورزو یو چو وڑی که راخلو مهربانی لکم زین ماڑی کنه ولی د خبرونی عبدالمنان لغمان څخه اړی کنی ولی منان ستړی مش خبرونی ته خراغلی مخکې له دې چې خبرې وکړي د راډیو آواز دې کم کړي چې ستا آواز هم صحیح نه اورو او ورزو یو بل اوریدونکی راخلو. قدرمن اوریدونکو هر کله چې اړیکه نیسئ موږ سره نو مهرباني وکړئ. مهرباني بخیر وسې خبرونه ته خراغلی لکم زینه دې اړیکه نیولې.
موضوع
موضوع اجباری ودونه ستاسو له نظره دا زموږ ستاسو په ټولنه کې یوه ستونزه ده او په دې رابطه باندې غواړم خپل نظر سره شریک کړي او میلمنې ته مو هم بلنه ورکړې ده که دوی نه مشخصه پوښتنه لري. مننه ورور. قدرمن اوریدونکو د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وخیږي نو زمنګ نور خبرونې شته دي چې په غو کې تاسو کولای شئ کسندري فرمایش ورکوي نو هغه به درته نشر کی. ورزو یو بل اوریدونکو راخلو. دویم خاده دوی اړی کرا سره پرې شوې ده. قدرمن اوریدونکو د خبرونې نننۍ موضوع د اجباري ودونه په همدې مسله سره غږیږو. لینا روهینا باور ته موبایل نه ورکړي، دوی د خزو د بدلون لپاره یو کمپاین شروع کړی چې په مختلفو موضوعاتو څرخي. یو موضوع هم همداده چې د اجباري ودونو په رابطه باندې دوی کمپاین کوي او د دې د مخنیوي لپاره مشخص میکانیزمونه لري. یو اړیکه را سره شته، مهرباني وکړئ له کوم ځینه اړیکه نیولې؟
د لغمان ولایت باپا خپل سوالیت خان.
لغمان ولایت نخبرونه ته خره خلی ورور.
لغمان ولایت باپا خپل سوالیت.
در رادیو اواز سمټیټ کا ورور. ښه، قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې وویل، هر کله چې موږ سره اړیکه نیسئ نو راډیو مو ګل کوي، ځکه چې موږ ستاسو آواز صحیح نه شو اورېدلی او تاسو هم زموږ آواز نو یو اړیکه را سره شته. د فکر کوم مهرباني له کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغلی. خیر جناب،
څه څه نغه موضوع خو اجباري ودونه جناب؟
بله بله.
ما کندهار ولایت ترغنده ولسوالی څخه غوښتل احسان لایم، دغه په دې موضوع باندې بزای یو تبصره دار کوم بارو نفسه خوښه ده.
مهرباني ورور، مهرباني.
نو یو خو دا اول ورل ډیر دی بار ده، داسې سره ظلمونه کیږي، دغه چې اوس دولت په امر ته وکی او بل دا کم عمر انجن چې ودیږي دغه ته باید په امر کې نو بار ده اجباري ودونه سمېږي.
بله، ستاسو نظر داده چې حکومت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. مننه احسان الله او لقندار نه اړیکه نیولې و. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو، د دوی پښتنه کچیرته لري او یا د خبرونې موضوع په اړه کوم نظر سره شریکوي نو بفرمایئ. شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ شنوندې عزیز، اگر صدای ما را دارین. وعلیکم السلام، بفرمایید از کجا تماس گرفتین و صحبت بکنین.
روزگان ولایت تخبر کوم.
خبرونه تخره اغلی، مهربانی.
مهربانی، خیر باشه. تا موضوع خود اجباری بودن په عقل ده؟
بله. او
تا خو زدا شوام دغه واده کم چې چانه خوښ لار یا ورور یا مور یا څوک واده ورته کوي هغه نه یې خوښ سره، نو دا عمرې ژوند سره خراب یې. زما دا چې خوښه ده چې د هغه واده والا ورته پوښتنه سره وشي چې دواړه سره خوښ وي خوشحاله وي، بیا نو هغه واده وشي. ولې؟ ځکه چې پلار یې کوي د زوی دپاره کوي، که د زوی نه خوښ وي پلار د پلار څه خوښه پلار ته څه ګټه کوي.
بله، مننه ورور. کور ودان، ستاسو نظر مو واورېده. مهرباني، یو بل اوریدونکو هم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی، بفرمایئ. شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ شنوندې عزیز، صدای شما را ما داریم. بله، د دې رادیو آواز دی ټیټ کا چې
سس.
مننه مهرباني، خبرونه ته خره اخلي.
موضوع په تاکل،
موضوع اجباری ودونه، ساسو له نظر د غستون زز موږ ساس پټولنه کې څومره جدید او خدوی سره مو اړیکه پریشوه. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو، کچیر تر سره وصل بی به ململنی سره خپل بحث ایده مو ورکو. بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره اخلي.
دما نظر خدا سید خالد خبر کوم لوګر نه، دما نظر خدا سید چې داری واجونه کم کی حکومت کم کی د افغانستان خلک شوټه مسلمانان دي زور نه یو کار نه کوي. اول دې دا وڅلو چې ریواجونه را کم کی ل 500 نفر او باید ل 100 نفر نه پر زیات نشي. یو نه ته باید ل 50 جوړ زیات کالیونه شي. غریب ملک دا مونږ اوروره د غرجانو غونټه کارونه کوو، بیا اوروره ځوانان په بحرو کې هغه خوړل، مایانو خوړل، غرو کې تباسو ولورونه ورور الله لاکه لدوله لاکه، په غزنی کې په قندهار کې تینګل لاکه کله کا بس ورور یو سړی دی لري یو سړی نه لري. اول دا غټ قومي خلکو دا غټ غټ مشرانو دا ریواجونه مونږ ته خراب کړی. هغه ورور پیسې دار دی، د غریب غم نه کوي، د چناوال جبل ورځ باندې ماستای خو اولاد باندې غریبي هغه به بیا دا ریواج نشي تر سره کولای. حکومت دا کارونه کوي او د غاټ درمانه کې نه دی بلې څوک دا غیلا دی خلکو نشي کولای. دا د ما نظر دا او
چې ټول دنیا را وټکای به ترڅو د حکومت زور نه وي خو زور نه
وي
روسان خلک دا کار نه کوي بس ورور
مانه
خلک درنیا شي خلک بنديان شي بس ورور چې نه راو
خیر وي سي کور ودان
تاسو مخه خاله دې اچاپي
کوروادان خالد لوګر نه اړیکه نیولې و باور صاحب اوریدونکو تر ډیره پوری نظریات دا و چې حکومت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي خالد خول لوګر نه د بیخي جدي و د ویل چې په دې برخه کې باید جرمانه کې خودل شي او ترڅو پوری چې دا کارونه شي نو د نغیجباری ودونو مخنینی ولکې مهرباني وکړئ تاسو نظر په دې اړه باندې
بیشتر باید پروگرام های آگاهی دهی گرفته شوه و باید تصمیم جدی از طرف کسایی که ادعا داره که ما به خاطر حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان آمدیم و کار میکنیم که در افغانستان که زنها بیشتر با حقوقشان برسند و پیشرفت داشته باشند و این چیز ادعا میکنند. این نهادها و این کسایی که به این ادعا آمدند در افغانستان اینا باید دست به دست هم داده و پروگرام های آگاهی دهی بیشتر به دهی بخش بگیرند. پروگرام های رادیویی بگیرند، پروگرام های تلویزیونی بگیرند و ترنینگ ها بگیرند در ولسوالی ها ولایات افغانستان تا بتانه که مردم در این قسمت آگاهی بیشتر بتن که تا از ازدواج های زیستن جلوگیری کنه و همچنان باید زمینه را مساعد کنه که دخترشان پیشرفت کنه. حتی نشان داده که در خانواده ها دختری که تحصیل کرده بوده خیلی نقش خوبتر بازی کرده نظر به بچه‌ای که در خانواده بوده. دخترها هم میتونه که فامیل خود نگاه کنن. بنابراین تغییر از خانواده شروع میشه. بنابراین این پروگرام ها وقتی که در خانواده ها آماده میسازن و خانواده ها آماده میسازن و خانواده ها را آگاهیشان را بلند میبرن، اینها سبب از این میشن که دختر و بچه اردوشان حق مساوی دارن و به حساب تحصیلشان فکر خود میگیرن، به حساب از این که بتانن یک کار درست پیدا کنن و عاید اقتصادی داشته باشن و زندگی خود خوبتر مستقلانه تر بتانن پیش ببرن. سر از این موضوعات میتانن کار کنن. ولی متاسفانه در افغانستان طوری که پیشتر هم گفتم زمانی که کسایی که امروز در رأس هستن اونها اتو با حقوق زن و حقوق بشر باور ندارن، اونها خودشان باعث خشونت میشن. من مثال قضیه فرخنده رو میتونم در مسئله قضیه فرخنده که زمانی که حادثه اتفاق افتاد از این قضیه چند سال است که تیر شده، ولی کجا عدالت به فرخنده تامین شد؟ آیا رخشانی که سنگسار شد در ولایت غور آیا عدالت به او تطبیق شد؟ نه، هنوز هم مرتکبین جنایت و خشونت علی زنان آزادانه سرسرکا میگردن و زمانی که اینها مافیات پیدا میکنن این جنایتکارای و این خشونت های خشونت میکنن علی زنان، اینا زمانی که مافیات پیدا میکنن در سرک و کوچه میگردن آزادانه میگردن و حمایت میشه از طرف جنگ سالارا و کسایی که امروز در قدرت هستن، واضح است که خشونت به این شکل ادامه خواهد یافت و ازدواج های زیرسن هم ادامه خواهد یافت.
بله.
زمانی که سیستم تغییر نکنه و کسایی که واقعا بر زنا کار میکنن و زنان و به درد ملت فکر میکنن، به زن افغان فکر میکنن و زمانی که اونا میان تصمیم گیری شامل میشن، واضح است که اونا فکر میکنن که از آینده دختر افغان باید بهتر شود و این سیستم باید تغییر بخوره. با مو خاطر کمپین زنان در راستای تغییر که ما راه انداختیم، هدف اساسی مامی تغییر که توسط خود زنا بیاین و خود زنا باید در تصمیم گیری ها سهیم باشه، چی تصمیم گیری ها سیاسی باشه، چی اجتماعی باشه، چی فعالیت اقتصادی باشن، باید اینا فعالانه مساویانه مثل مردها باید سهم داشته باشن و تغییر خودشان بیارن.
بله، تاسو ته بیرته راځو ورزو یو دوه وریدونکو نورم راخلو د دوی نظریات او که مشخصه پوښتنه لري بفرمایئ. شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ اگر صدای مرا میشنوین صحبت بکنین.
بله
صدای شما رو ما میشنویم، بفرمایید.
سلام و احترامات قبول کوم، امید ده چې ټول د شپو جامو کې نوښتې وسیږي. او ملمنین دا پوښتنه ده، اغه د خزو د حقوق لمبرداران او یاد د غنمنه ها دولت چې د بشر لمبردار ځان بولی، لکه مخې د محترم ملمنی شاره وکړه د پرخندی مسلې ته، یو وخت د چې دا یو ډیره جدي مسله ده چې ته د پرخندی په هیته سره چې شوی په دې باندې چې څه بوښینه وشوي، نو دغه چې بغنور نور ارګانونه به هم د خزو او د بشر د حقوقو نه به دفاع وکړي. یا وڅښ په نامه خبره دا د ملمنین زماده پښتنه ده چې تاسو هم په دغه باره کې دغه ډیره خبر یوګی تاسو څه کړی دي؟ آیا هغه خلک چې په خپل تیریو ځاتې کوي تاسو په غیبه نه کوم جدي اقدام کړی دی او کنه چې درادو د مواجه نه تاسو خبرې کوي او دغه شنو خلک کوم را دي درادو د مواجه نه سپونه خبرې کوي یا د کاغذ په مخ
باندې؟ بله،
نه کچیر ته ګوري مخبط لږ وخت راتراکی دا کچیر ته په خاډیو کې د خبر کارونه کړی نو په اطرافو کې هم دغه کارونه مرجي تاسو په خاډیو کې چې دغه نور اطرافو کې دولسه کا درسه ګښل خلک د ولور خبره کوي یا جبري ودونه کوي په دغه برق په خاډونه کې ظلمونه کوي را
بله
ډیر بخنه سره مې د ما خبر باندې تاسو خاطر درنه نشو د ما خبر په نرمۍ سره وخت
کور ودان کور ودان ساس پختنه ملمنی یاداش کړه او سبور ته جواب ورکي ورزو یو بل اوریدون کیم راخلو به فرمایئ چې نوینده عزیز از کجا تماس گرفتین صدا شماره داریم
وعلیکم السلام محترم جوړه په خیر لزابل ولایت تشمرول او طالب خمه اړیکه
تاسو موره لزابل ولایت نخبرونه ته خرغلی مهرباني ورور
تفسیر دا کار ملیسی خو ډیر بشي ورور د موږ ته په ټولنه کې په بالخصوص د پښتنو په راتلو کې دا کارونه دی چې یا د تدبیر هدف فردا دا شی جریان لري دا یو کې چې دا کم د اسان ملیسی دا پروګرام په مخه خصه د خدای په کې دا کنه بکی
مننه
مو ډیر خوشبینه یم ان شاء الله خدای سره دا کارونه به پر مخ لري او د افغانستان حکومت هم باید په دې کې د دې سره کومه کوي
بله تشکر د دوی نظر مو وورید ورزو یو بل اوریدون کې امر اخلو بفرمایئ شنو دې عزیز از کجا تماس گرفتین صحبت بکنین در مورد موضوع برنامه اگر کوم سوال مشخص هم دارین خا فکر کوم او فکر کوم د دوی اړیکه پریش و ورزو یو د ماخلو بیر تخپل بحث ته له قدرمن ملمنی سره ادامه ورکو
یو شی ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
خبرونه ته خراغلی باور سی په اوریدونکو زین نظریات زینوی نظریات درلودل او زینو هم پښتني کې پښتني مو یاداش کړی نو مهرباني وکړئ تاسو
د ابتدا ما میخوایم اینو بگویم که یک مؤسسه نمیتونه کل زنای افغان زندگیشان تغییر بده. باید مؤسسات مختلف زنانه که در افغانستان امروز فعالیت میکنن اینا باید با هماهنگی بسیار قوی و مستحکم باید یک جاشن و زندگی زن افغان تغییر بدن. طوری که خودشان این واقعیت است که زن خودش میتونه حق خود به دست بیاره. نه ای که با گدایی و با زور و این ما نمیتونیم حق به دست بیاریم. بلکه نو خودشان باید از خانه‌های خود براین با ستم زنجیرهای ستمی که برزونا به پاهای زنا انداخته شده ای رو باید بشکنند و چیزی که کاری که خود پروژه اهرام و همچنان زنان در راستای تغییر و کمپینی که ما بر انداختیم کارهایی که ما تانستیم انجام بدیم پروگرام‌های گرفتیم هم ما در خود داخل افغانستان بوده و هم پروگرام‌های ما هم بیرون از افغانستان بوده که تا بتانیم که کسایی که به دولت افغانستان فند میتن و کسایی اونا را فشار بیاریم که حداقل باید در قسمت رهبریت زن افغان و همچنان در قسمت توانمندی زنان افغان و زنان افغان بتانن رهبرای آینده در افغانستان باشن سرمایه گذاری کنن و اونا را باید حمایت کنن و ترنینگ ها و پروگرام های بیشتر برای خانم ها باید بگیرن و در همین زمان ما کار دیگی که ما انجام دادیم این بود که توسط این کمپین خود ما خواستیم که قوانینی که میتونن حقوق زن افغان حفاظت کنه اونا باید به صورت درست تطبیق شود در افغانستان که قانون والا هنوز هم شما میبینید که به صورت درست در افغانستان تطبیق نمیشه تنها قانونی هست که ما حداقل میتونیم بگوییم که تا حدودی از زن افغان میتونن حمایت کنن ولی کارهایی که ما میتونیم بگوییم که کارهایی که باید نهادهای زنانه انجام میداد هنوز هم کم رنگ است هنوز هم ضعیف است باید بیشتر صورت بگیرد باید هماهنگی بیشتر صورت بگیره حمایت بیشتر از نهادهای زنانه باید صورت بگیرن که تا بتونن اینا بتونن زنای دیگه افغان اینا حمایت کنن. ولی تا جایی که اگه ما سر دولت افغانستان بیایم، ولی دولت افغانستان به هو اندازه که نیت صاف داشته باشه در قسمت زنای افغان نشان ندادن که اینا میتونن به زنای افغان واقعا کار کنه و این 16-17 سالی که گذشت ایره بیشتر وانمود ساخت و چهره که به نام ای که ما زن افغان کمک میکنه و زن افغان میتونه رهبریت و در تصمیم گیری ها صحیح باشه، این چهره دریده شد، حال بیشتر واضح شد به کلگی که زنای افغان در چی حالت است. شما ارقامی است که میسون خوانده، شما ارقامی که از دیگه میدیا و رسانه هایی که در قسمت زنا اینا گزارش دادن شما اونا رو خواندین، این رقم جدی هست، حتی زیادتر هست اگه زمانی که ما در ولسوالیا بریم، و این دقیق است که پروگرام ها زیادتر در شورا تطبیق میشه و پروگرام ها، من میگم که پروگرام ها بسیار زیاد هم نیست، ولی ولسوالی ها همیشه فراموش شده، زنایی که در قریه زندگی میکنن همیشه فراموش شده.
بخیر باشین باور صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. قدر منوریدون کلو تاسو هم من نکوز من خبرونم دلتا پای ترسی تر بیام پا پاک و مهربانه چختن تلاس برم.